د وایس اف امریکا ډیو ټی وی سره خبري خبرونه کې د سر ټکی د امریکا او روس اعلی چارواکو ترمنځ نیخ په نیغه سعودي عرب کې خبري شوی. په خبرو کې د اوکراین د جګړې ختمون ترڅنګ یو شمیر نور مهم موضوعګانو باندې بحث شوی. اروپایي مشرانو د ګل په ورځ په پیرس کې د اوکراین او اروپا د امنیت په اړه جدي غونډه کړې. دا غونډه د واشنگتن د هغه سرګندونو وروسته شوې چې د ناټو سره د امریکا په ژمنو او راتلونکي همکارۍ باندې شکونه سیوا شوې. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر د جنسي زورونې په یو پیښه اسمبلی کې د بحث په وخت د خپلو خیالاتو سرګندونو کې ویلي که د اسمبلی غړي صوبه کې مخلوط یا ګډ تعلیمي نظام ختمول غواړي نو دوی به ورسره پوره مرسته وکړي. او د پاکستان کراچۍ، لاهور او راولپنډۍ ښارونو کې د کرکټ نړیوال ټورنمنټ چمپیئنز ټرافي د سبا نه شروع کیږي. د ملک واکمن دا د هیواد آئنده لپاره یو ښه ګام بولي. خو کوټه او پېښور ښارونه د دې لوبو نه بهر ساتل شوي. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه مرکې لرو. موږ سره اوسئ.
ستړي مشې زیم اشواخ ومن دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیو نن د نهه ورځ د کال 2025 فروری د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10، افغانستان کې 9 نیمې او په واشنگتن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د امریکا او روس اعلی چارواکو ترمنځ نیخ بنیغه سعودي عربستان کې نن خبري شوې. په خبرو کې اوکراین د جګړې ختمون ترڅنګ یو شمېر نور مهم موضوعاتو باندې بحث شوې. دواړه خواوې د خبرو شروعات یو ښه ګام بلي. په خبرو کې د دواړو ملکونو د صدرانو ترمنځ مخ په مخ خبرو ته د لار هوارولو هڅه هم شوې. زموږ همکار صدقه جان په دې موضوع باندې په لویه پښتونخوا خبرونه کې څو شېبې وړاندې نوشیروان قلندر ته تفصیل ویلي.
بالکل، د امریکای خارجه وزیر مارکو روبیو او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف په ریاض کې الدریا نومي محل کې خبري اترې کړې دي. دا خبري اترې د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلیمان په قربتوب کیږي. مارکو روبیو او سرګی لاوروف زیاتره خبرې چې کوم رپورټونه راغلي دي نو هغه په یوکرین کې جنگ د ختمولو او بیا په دوړخیزو تعلقاتو د امریکای او د روس په دوړخیزو تعلقاتو هم خبرې اترې کړې دي. مارکو روبیو ویلي امریکا د امریکای هدف دا دی چې د یوکرین د جنگ منصفانه او دوامدار یا مستقل حل راوستل شي. د امریکای د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ترجمانی ټیمی بروس په یو بیان کې ویلي دي چې دواړه خوا یعنی امریکا او روس متفق شوي دي چې د چارواکو اعلی ډلې به تعینات توی یا ګماري چې په یوکرین کې جنگ ختمولو دپاره څومره چې زر ممکنه ختمولو دپاره په دې لړ کې کار شروع کړي.
صحیح صداقت جان صاحب، دا ملاقاتونو لړۍ لا روان ده او دا رپورټونه هم راتلې چې د ملاقات نو وروسته بیا د امریکا او د روس صدرانو ترمنځ هم د ملاقات لپاره لاره هوارول کیږي.
بالکل، دا خبره صحیح ده. دا رپورټونه مطبوعاتي رپورټونه دا هم وایي چې دا خبرې اترې د سرګی لاوروف او د مارکو روبیو خبرې اترې د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ او د روس صدر ولادیمیر پوتین د ملاقات لپاره لاره هوارول شي او دا یو وړمبه اقدام بلل کیږي. خپل صدر ټرمپ هم په دې لړ کې صدر پوتین سره د نیخ په نیغه ملاقات امکان سرګند کړي دي او دا امکان هم سرګند کړي دي چې ممکنه ده دغه ملاقات په سعودي عرب کې وشي. سعودي عرب امریکای او روس سره دواړو ملکونو سره ښه تعلقات قائم ساتلی دي. د دې ترڅنګ یوکرین سره هم ښه تعلقات ساتلی دي. سعودي عرب په کال 2023 کې د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ته د عرب لیگ په غونډه کې د سر مشرانو په غونډه کې بلنه هم ورکړې وه او زیلنسکی ویلي دي چې هغه به دا هفته سعودي عرب ته هم تک کوي.
سمره دا خبرې خو روانې دي، خو په دې کې د جګړې دا بل فریق چې کوم یوکرین دی د هغې صدر ولادیمیر زیلنسکی چې کوم دی هم په دې اکله باندې دریځ مخې ته راغلی. یوکرین سوی
بالکل زیلنسکی د نهه پورز د ترکی په دورو او په انکره کې د صدر رجب طیب اردوان سره په مشترکه خبری کانفرنس کې خبرې اترې هم کړې دي. زیلنسکی په سعودي عرب کې په د روسي او امریکایي استازو ترمنځ په خبرو تنقید کړی دی او ویلي دي چې دا خبرې د یوکرین په اړه کیږي، د یوکرین متعلق کیږي، خو یوکرین پکې شرکت نه لري. بلخوا اردوان دا ویلي دي چې ترکی د په یوکرین کې جنگ د ختمولو لپاره یو آیډیل یا یو مثالی ځای کېدلی شي.
صحیح ډېره مننه صداقت جان صاحب د تفصیل راکول.
مهرباني.
اروپای مشرانو د ګل پورز یعنی پرون په پیرس کې د اوکراین او اروپا د امنیت په اړه باندې جدي غونډه کړې. دا غونډه د واشنگتن د هغه څرګندونو وروسته وشوه چې د ناتو سره د امریکا په ژمنو او راتلونکي کې په همکارۍ باندې شکونه سیوا شوې. د ناتو اتحاد د اروپا د امنیت بنسټ بلل کیږي. د آشنا ټی وی خبریالې نظرانه غفار راپور تاسو وړاندې کوو.
د امریکا د سوروزو سخت ډیپلوماسي د اروپا د امنیت بنسټ لړزولې. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون د دوشنبه پورس په پاریس کې د همدې جدي مسایلو په اړه د سو اروپایي مشرانو کوربو په دې غونډه کې د برتانیې صدر اعظم کیر سټارمر هم شامل وو.
We Europeans
مونږ اروپایان باید ډیر څه وکړو. د مسولیت منلو مشارکتي ستونزه نوې نه ده، خو اوس زیات فشار دی او اروپایان باید د لګښتونو او اړتیاو دواړو په برخه کې را مخ کې شي.
سٹارمر ویل چې چرته د سولې دوامدار موافقه رامنځته شي نو هغه چمتو دی چې په یوکرین کې برتانوي ځواکونه ځای په ځای کړي.
خو باید امریکا ملاتړ هم وي، ځکه چې د امریکا د امنیت تضمین یوازینۍ لاره ده چې روسیا په یوکرین د بیا برید څخه منع کړي.
د واشنگتن د پالیسۍ د بدلونونو لړۍ د اروپا جیو پولیټیک محاسبې بدلې کړې دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پیټ هکسټ تیرونی د ناټو متحدینو ته وویل چې اروپا باید د یوکرین لپاره د روسیې د یرغل په ضد لویه برخه چمتو کړي. هکسټ دا هم وویل چې متحده ایالات نور د اروپا په امنیت متمرکز نه دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې چې د مسکو انزوای پای ته ورسوله. د دواړو مشرانو په سعودي عربستان کې د یوکرین په سولې د خبرو پیلولو موافقه وکړه. د خبرې د سیشنبه په ورځو شوې، خو یوکرین او اروپا پکې حضور نه لرو.
موږ د نړیوال نظم جوړښتونو او همدا ډول د لوی قدرتونو د موقعیت د بدلونونو شاهدان یو.
یو بل شنن کې وای چې اروپایي مشران باید ځینې لوی پریکړې وکړي،
نه یوازې دا چې د اوکراین ملاتړ روان وساتل شي بلکې زیات شي، ځکه چې دا خروخانه ده چې متحده ایالات به نور د بایدن په شان لوی رول ونه لوبوي، او دا هم چې د اروپا دفاع او امنیت به په نږدې راتلونکي او اوږد مهال کې څنګه وي. نو اروپایانو ته دا لوی پوښتنې پرتې دي.
د ناتو د 22 خلنې یوازې درې شی د دې اتحاد هدف پوره کوچ د کورنی خالص عاید لک تر لګه 2% په دفاع باندې ولګوي. د ډونالد ټرمپ لخوا د وختل شوې 15% نه ډیره کم ده.
دا به د ډیری اروپایانو لپاره چې په مالی لحاظ ډیر محدودیتونه لري واقعا یو ستونزمن کاری.
امریکا د دفاع برسره هم ځینې نیوکې کړې دي. تیرونه د میونخ په امنیتی کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس په ډله ییز مهاجرت او په اروپا کې د بیان په ازادۍ هم نیوکې وکړې.
زما په فکر د اروپا په وړاندې تر ټولو لوی ګواښ روسیا نه ده، چین نه دی، او نه بل بهرنی لوبغاړی دی. هغه څه چې زه یې په اړه اندېښمن یم هغه د اروپا له دننه څخه ګواښ دی. هغه د اروپا له ځینو بنسټیزو ارزښتونو نه شاتګ دی، هغه ارزښتونه چې د امریکا او اروپا شریک ارزښتونه دي.
د جرمني چارواکو دا څرګندونې د نه منلو وړ بللې دي. دا و د هنری ریجول د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا خاک.
دا وایس اف امریکا ډی وټی وی دی. د عرب اماراتو په سرخاره ابو دابی کې د وسلو نړیوال نندارتون یا میله را جوړ کړی شوی و چې پکې دوه غلیم هیوادونو روس او اوکراین دواړو خپل وسلې نمایشته کې خودلې وي. د دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. عرب اماراتو د ګل په ورځ د وسلو نړیوالې میلې پرانسته په سرخار ابو دابی کې وکړه چې پکې 1300 د پوځي صنعت ماهرین او متخصصین ګډون کوي.
اوکراین او روس دواړه خپل وسلې د عرب اماراتو دفاعي وسلو نمایش کې سګنی کال کې خودي. دا په داسې وخت چې په ماسکو باندې غربي ملکونو بندیزونه پر ځای کړي.
Today we have more than 208
نن موږ سره 230 مختلف آلات دي او ځوابونه چې موږ به اعلانو او شپږ سلوي خغه نوې آلات دي چې په پراخه توګه مختلفو ځایونو کې کارول کیږي. پکې خودکار نظامونه شته، دواړه په ډرون او ځمکني بغیر د انسان چلیدونکي موټرې دي، د دې ترڅنګ کره نخویشتونکي وسلې او الکترونیکي جګړو له کاریدونکي آلات هم شته. دا هغه درې برخې دي چې ورته زموږ پام دی چې پر مخ تلونکي ټکنالوژي او حیرانوونکي آلات مارکیټ ته راوړل شي.
د ماسپخینی په وخت د اوکراین خارجه وزیر اندری سایبیها د اوکراینی وسلو سټال ته د نندارې لپاره ورغلی وو. دغه سټال ته مخامخ د روس په سټال کې هیلیکاپټرې او نور آلات نمایش ته کېښوده شوي وو.
And you see we have such an asset, such an advantage that we could test these drones or our products.
موږ توان لرو چې جګړه روانه هم وی موږ 30 ملیون ډرون په یو کال کې جوړولې شو. تاسو ګورئ موږ سره دا صلاحیت شته چې سمدستي د جوړولو وروسته دا ډرون په میدان جنگ کې وازمایو. نو همدا سبب دی چې دا اصلا د عالم یار دی. نو زه ویاړ کوم چې د یو داسې هیواد وزیر یم چېرته چې جګړه روانه ده او دلته د اوکراین جوړولو آلاتو ننداره کوم. دا ډیر خوند کوي او دا په نړۍ کې امنیت پر ځای کولو کې زموږ برخه ده، په نړیوال کچ امنیت.
د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی هم تیر ورځ د عرب اماراتو د چارواکو سره لیدل کاته کړي. دا په داسې وخت چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلی زرب د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د ختمون په سر باندې خبرې اترې کوي. د اوکراین د جګړې ختمون لپاره خبرې اترې د وخت توندې شوې دي. په اوکراین کې د جګړې شروع کېدو را پدې خوا په لوی شمیر اوکراینیان او روسان د عرب اماراتو دوو ښارونو دوبۍ او ابو دهبی ته اوریدلې دي. په جرمني ښار میونخ کې د اروپایي هیوادونو د مشرانو سره د غونډې وروستو د اوکراین صدر زیلنسکی د اتوار په ورځ عرب اماراتو ته ستون شو. د اتوار په ورځ ماخامې هاغلی زیلنسکی او د هغه میرمن اولینا زیلنسکا ته د اماراتو د چارواکو لخوا درون هرکلی وویل شو. میرمن زیلنسکا په کال 2022 کې په اوکراین د جګړې شروع کېدلو را پدې خوا څو واره عرب اماراتو ته تللې ده. خود ولادیمیر زیلنسکی د جګړې شروع کېدو وروسته د عرب اماراتو ته لومړی سفر دی. اشفاق محمد، وایس اف امریکا، ډیو ټی وی، واشنگتن ډی سی.
د پاکستان په خوانی خارجه وزیر او په حکومت کې شامل پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری ویلي دي چې پاکستان د چین او امریکا ترمنځ د یو پل کردار لوبول شي او چین سره د خ او نږدې اړیکو دا مطلب نه دی چې پاکستان د نړۍ نه ځان بیل کړي دي، ځکه چې د پاکستان امریکا او اروپا سره تجارت کې ښکارا اوه د شوې ده. په دغه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو خبريال اورنګزیب خان وړاندې کړي.
Does Pakistan see
ڈی ڈبلیو سره خبرو په وخت بلاول بټو وینا وه تیر وختونو کې هم پاکستان د چین او امریکا ترمنځ د ښه تعلقاتو لپاره کار کړی وو، خو اوس هم پاکستان د دوو عالمی طاقتونو ترمنځ تقسیم نه غواړي.
یو ایس سره زموږ ریلیشن شپ د دې هرگز دا مطلب نه دی چې موږ د چاینا خلاف څه کار کوو. هغه خپل میرټس لري، خپل آپشنز دي. زموږ یو ایس سره زموږ خپل یو هیستوریک ریلیشن شپ پاتې شوی دی هغه سره، هغه لري. او چاینا سره ریلیشن شپ هرگز دا مطلب نه لري چې موږ به د یو ایس خلاف څه کار کوو. د دې هرگز دا زموږ چاینا سره یو هیستوریک فرینډ شپ دی. هغه فرینډز او نیبرهوډ په بیس باندې هغه ریلیشن شپ دی. هغه به یو خپل ځای لري، خپل میرټ به لري. یو ایس موږ الای پاتې شوی یو، هغه به خپل یو ځای لري.
کال 2002 کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان هم دا خبره کړې وه چې پاکستان د امریکا او چین ترمنځ فاصله کمولو لپاره کردار لوبولی شي. نو آیا موجوده وخت پاکستان ته دی جوګه دی چې په دې دعوی عمل هم وکړي، یا بیا د دوه عالمی طاقتونو به د پاکستان نه په دې لړ څه قسمه مرستو تمه وساتي؟
لانګ ټرم بلینز اف
پاکستان د چین لپاره په دې مهم دی چې د چین د عربونو ډالرو منصوبه سی پیک پاکستان سره ده او سی پیک کامیابی د چین بیلټ اینڈ روډ منصوبه سره تړلې ده خو په دې کې پاکستان ته به هم دا قتل وی چې خپل تعلقات چین او امریکا دواړو سره خو ساتي
جیو اکنامکس سره ساتي بیلانس کرنا
د پاکستان حکومت او پوسټ پرشان بلاول بټو هم دا خبره کړې ده افغانستان نه د امریکای سمدستي وټو پس پاکستان کې امنیت خراب شوی دی او تیری کې طالبان چې کمزور شوی وو د افغانستان نه د امریکای وټو پس بیا مضبوط شوی دی
خو مونږه خالی افغانستان ته دا الزام نشو ورکوي دا یو ریجنل مسله ده یو ګلوبل مسله ده او په دا هیواد کې یا په دغه سیمه کې چې کم ټول ملکونه دي یو د ترهګرې نه خپل مسله ده نو ټولو ملکانو ته پکار دي چې هغه ګډه سره کینی او هغه ګډه یو له عمل سره جوړ کی چې د تر هغه به څنګه مونږ کاونټر کوو څنګه به مونږ کنټین کوو دا خالي دی یو ملک مسله نه ده مونږ بلیم گیم نشو کوی
بلاول پټو هم دا خبره کړې ده د تر هغه مخنیوي لپاره به اورومبه پاکستان ته یو موثره تګلارې د سیاسي ګوندونو په صلاح جوړول وی نو بیا به دا سي تر هغه ډلو پر ضد کامیاب کاروای ممکن هېدی شي اورنګزیب خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
د ډیو ټی وی خبرونه لا هم دوام لري د خیبر پختونخوا نه امنی سره مخ کور مزلې ته روانو امدادي گاډو په قافله وسلوال امبریت شوه څلور اف سی اسکر او یو ډرایور پکې وجل شوی او څلور امنیتی اسکر په ګډون 15 کسان جوړ شوی دي ځای مطبوعات بریت کې د یو پوزي د وجنې خبر هم ورکړي اسکایپ ته لاري د ډیو خبر یال فرید شینواری څو شپه وړاندې زمونږ همکار نو شروان قلندر ته تفصیل ویلې ده
کورما کی د مال وړونکو له باندې د فبروري ولا سم باندې او چته مندوري کی یو ځای نامعلومه وسلوالو لخوا بریچ شوې ده او ځای پولیس وایي لکه څنګه سره خبرې شوې دي او دا وایي چې په دې بریچ کې شپږ امنیتی اسکر او یو عام ډرایور وژل شوې ده او پینزل د سپورې کې څلور امنیتی اسکر پولیس او دوه خزه هم شامل دي په دغه پیخه کې د پولیسو تر مخه لسو پوری گاڑی د مال چکم ډک گاڑیو هغه هم اسوځول شوې دي نه هونه تر لسو پوری د عامو خلکو کاغه ډبی وی سوزوکی او موټر وی هغه هم اسوځول شوې دي او د سره سره چکم په گاډو کې مال نو هغه هم خلکو وړل دي او لوټ کړای دی پسیما کې امنیت وزا ډېر کړ کې چنه دا نا اعلان شوی ګرځباندیز دی په منډوري اوچت او په باغن کې امنیتی اسکر ځای په ځای یک مارل شوې دي هغه په لارو باندې ګرځي را ګرځي په کلو کې په کوڅو کې ګرځي را ګرځي خلک تک را تک ته نه پری دي او خلکو په کورونو پورې محدود شوې دي موبایل سیګنل په مکمل توګه باندې تړل شوې دي نتورک هم یو نیمځه کې چرته سیګنل راځي نو د امنیت وزا ډیره خراب ده په کورم کې
ها د امنیت وزا خراب شوی راځي د نه وړاندې خو معاهده هم شوی و د دواړو چکم فریقین داغي ترمنځ بیا دواړو فریقین په دې باندې اطمینان هم خودلې و حکومت وی چې کنه څه کامیاب کاروایان هم کړی دي دغه ورستو رستنی حال سره آیا دغه معاهده پاک لبانوس دواړه فریق سوي یو د دې معاهده ورستو چر معاهده کم نکاتو دغه په عمل درآمد کې کم قسم کارونه شوي دي یا کم قسم کارونه ندي شوي چې خندان دی پکې تر اوسه
بالکل نو شروان سیب کومګه وګورو د شیاو سنی فرقو یا ډلو ترمنز د روان کال د جنوري په ډومبای نیټه باندې په کوهاټ کې د حکومت پمرسته باندې لوزنامه لاسلیک شوې و او دا هغه لوزنامه و چې دواړو ډلو په دې باندې امادګي یا رزاخ کرا کړی و او دغه کې چې کوم شکونه وو پینځل سو نه زیات شکونه هغه ټول دوی منلی وو او حکومت له دا باور ورکړی وو ادارو له چې دا به موږ په هر حال کې عملي کوو ستاسو سره به مرسته هم کوو خو موږ ولیدل چې په دې کې وخت وخت باندې مشکل راځي او د دغې لوزنامې په لویه کچ باندې خلاف ورزي روانه ده په جنوري کې هم په ګاړو کنوای باندې بریدو شو پرون هم یو ځل بیا په ګاړو کنوای باندې بریدو شو په دې منځ کې هم داسې پیښې وشوې چې د دغې لوزنامې خلاف ورزي شوې ده بیگانې چې کومه پیښه مخې ته راغلې ده نو بیگا هم په پرچینار کې د شیا ټولنې مشرانو احتجاج کړی او چې کوم سوداګر دي هغوی هم احتجاج کړی و چې موږ ته وخت په وخت باندې ډېر مالی زیان رسېدلی دی او راته اوړي خو حکومت او امنیتي ځواکونه په دې کې ولې ناکامه راغلي دي چې د ګاډو قافله ټل نه راووځي او هغه په لاره کې په هغې باندې برید وشي هغه غوښه کولی شي هغه نه ټول سامان وړلی شي دا سویم ځل دی چې موږ ته کروڑونو روپو زیان را ورسېده بل خوا د انجمن حسینیا جنرل سیکرټر جلال حسین بنگش خبریالانو تنن ویلی دي چې را روان ورځو کې به هیڅ قسم داسې حکومتي جرګه یا نورو جرګو کې هغوی ګډون نه کوي تر څو پورې امن لوزنامه شوې ده دا عملي شوې نه وي بل خوا حکومت دوه ورځې وړاندې دا ویلي دي چې کومه لوزنامه شوې ده په کوهاټ کې د دواړو ډلو ترمنځ هغه عملي کولو هڅې روانې دي او هغه عملي کېږي د دغې لوزنامې په رڼا کې تر اوسه پورې 150 بنکرې یا مورچې ړنګول شوې دي او د وسلې کولو چې کوم بهیر دی هغه به هم زر تر زره پیل شي
سره ډېره مننه فرید شینواری دغه تفصیل راکولو
مننه
ستاسو
د پښتونخوا اسمبلی سپیکر د جنسي زورونې په یوې پیښې په اسمبلی کې د بحث په وخت د خپلو خیالاتو څرګندونو کې ویلي چې که د اسمبلی غړي صوبه کې مخلوط تعلیمي نظام ختموي نو دې به ورسره پوره مرسته وکړي خو پوهان وایي چې د هلکانو او جینکو لپاره جدا جدا د لوړو زده کړو بندوبست کول امکان نه لري د ډیوه خبریال مدثر شاه او هاشم علي په دغې نور تفصیل تاسو ته د پیښور نوایي
آپ اس قانون کو ٹھیک کریں آپ جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کریں تو پھر بات ہے نا
تاسو هغه قانون صحیح کړي تاسو چې کوم نظام دی هغه صحیح کړي نو بیا خبره ده کنه تاسو کمیټي جوړ کړي راشد دې قانون تصحیح کړي د دوی محلوت نظام تعلیم ختم کړي نو زه تاسو سره یم
د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی دغه وینا ملکان یونیورسيټي کې د جنسي زوراونې د پیښ مخې تراتلو نه پس اسمبلی کې په دغه موضوع د بحث دوران کې وکړه په دغه پونتون کې په استاد تور لګیدل چې په موبایل کې تصویرونه ساتلی خو په دې اړه د پولیس پلټنې روانې دي
دا ناممکن خبره ده او دا یو غلطه خبره ده به موږ اویرنس پیدا کوو د کله پوری ودا دواړه بیل ساتو چې دا کلم یو ځکیږي نو زموږ صبح به بیا په ترکه باندې نزي دا خو کاغه نه راشي بیا په هسپتالونو کې میوزې کال کې کار کوي دا خو خزي سړی بیل دل ناممکن خبره ده بیا کدا سیدا زموږ سیاسي سب سرانی زموږ خاندې او کې هغه شیدا سی کومګه په سملې کې ناسيو نو موږ به کم زینه بیلې دا خو د
صوبیا شاید زیاتې د جنسي تیرو مخنیوي په قوي قانون سازي او موجوده قوانینو صحیح عمل کول باندې ممکن ده وای زنانه او نارینه ته جدا جدا ادارې جوړول د وسایلو نه بهر خبره ده سپیکر د تفصیلی بحث د پاره دغه معاملہ د لوړو زده کړو قائمه کمیټه ته ولېګل
ایم پی ایس طرف نه خبره وشو او د دې پروشنې کې چې دا بیا سپیکر صاحب دا خبره وړاندې کړه هایر ایجوکیشن
سٹینڈنگ کمیټي ته چې تاسو په دې باندې لګ غور او خاص وکړو کنه. نو بهرحال صوبایي حکومت خو یو ځان ته پالیسی دا خو چیف منسٹر صاحب د مو هډ دا چیف ایگزیکټیو دا خو چې څه کوي هغه بهرحال مو کیبینټ کې هم دا خبره ډسکس تا او هغه کې خو ایسج داسې لکه څه مزمت شوی دا دې باندې دې روک تام دې پر چې دا
د تعلیمی سانګې پوهان وای پلان د کچا د سکولونو تر حد د جنکو او هلکانو سکولونه جدا جدا شته او دغه شان د زنانو او نارینو تعلیمی عملی دفترونه په ځلی کچا د یو بل نه جدا دي خو لړو زده کړو کې دا امکان نه لري.
نو بیا په یونیورسټي لیول باندې کوم بیا دا خبره کوو چې دا موږ جدا جدا کېږي جوړ کوو نو انفورچونیټلی دا مخنه سره غواړم مدا خبره کوم چې بیا موږ د نن دنا د تعلیم چکه مفوه دا یا چکه د مو کې ذکر دي موږ دلته کې غور کول غواړو چې بیا دلته کې څه مسله ده.
د حکومت شمیرو تر مخې 3.1 میلیونه ماشومان خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر دي چې پکې 25% جنه کوي دي. پوهان وای پورته کلاسونو بیا کالجونو او یونیورسټو کې جنه کوي د لکانو مقابله کې نور هم کمی شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به زانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
د کرکټ چیمپیئنز ټراپۍ ټورنمنټ لومړۍ لوبه سبا د پاکستان په کراچۍ ښار کې شروع کیږي. حکومت او د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي باور لري چې دا ځانګړی ټورنمنټ به په کراچۍ، لاهور او راولپنډي ښارونو کې کیږي چې باور سره په نړیوال کچ د پاکستان په ایمیج کې نور هم بهتري راشي. خو په دغه ټورنمنټ په پېښور او کوټه کې هیڅ میچونه لري. په دې باندې د کرکټ مینوال سوای او سرای لري د ډیوه خبریال صادق قاسم شاه او خبریال هاشم علي تاسو ته تفصیل وای.
پاکستان کې د نږدې دیشو کلنو را په دیخوا لومړی لوی سو هوادي زاده کرکټ سیالي سبا نه شروع کیږي او دغه لوبو کې که هم نور لوی خارونه دغه سیالو قربتوب کوي خو په پیښور کې د کرکټ مینوال ځوانان په دې خفه دي چې دې کې یو هم میچ دې خار کې نه کیږي.
دلته پیښور کې څنګه سخت حالات تیر شوي دي دی و جون شو په کار چې شوي دلته کرکټ شایقین هم زیات شوي او مونږ په دلته خبرې هم کوو چې هلته شوي نور به موټیویټ شوي لږ شایقین به هم زیات شوي وي او دلته ټول عوام به له خوشحاله شوي وي. دا مونږ خپلو کې هم خبرې کوو.
د پیښور د کرکټ سلوبغاړي فکر کوي که د لاهور د لوبي میدان په شان پیښور کې هم د کرکټ ګراوند باندې د تیرو شپږو کالو راسې روان کار زر سطح رسېدلی وي. امید کېدای شو دلته هم دا میچونه شوي وي.
دلته بالکل مونږ ډېر په تمه وو چې دلته به میچونه کېږي مونږ به ول ځو خو اوس اونه شو دا سټیډیم انکمپلیټ دی. بس نو دې د وجه لاهور کې څه میچونه دي او څه بار ملک دي. بالکل خپه خو ځکه دي چې مونږ ډېر په تمه وو چې دلته به میچونه کېږي او ونه شو میچونه دلته.
چیمپیئنز ټرافی په داسې وخت کې پاکستان ته راغلی چې هیواد د ترهګرۍ او سیاسي بحران سره مخ دی. خو د پیښور ځوان کل فکر کوي د کوټي او د پیښور غوندې ښارونه چې ترهګرۍ ځپلي دلته هم د کرکټ لوبو سیالۍ پکار دي.
او کوټه کې ګراوند نشته دی او دلته پېښور کې نشته دی او اصل وجه دا ده چې دلته امن نشته دلته غن نشته دی هغه ته د سکیورټي مسله ده کنه. نو دی وژن دلته میچونه پدې شي دي مونږ غواړو چې دلته میچونه وشي او دلته پر امن خلک دي.
دا بعد کال 1996 وروسته پاکستان کې تر سره کېدونکې لومړی لوی د کرکټ سیالۍ وي چې پکې کورنۍ ټیم او د نیوزیلند، انګلستان، آسترالیا، افغانستان، سویلي افریقا، بنگلاديش او د هند ټیمونه برخه اخلي. ټول هیوادونه په پاکستان کې لوب لپاره رضا شوي، خو هند به خپلې لوبې د پاکستان سره په دې سیالۍ کې په دوبۍ کې لوبوي. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای ټیوا، پېښور.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل سټور پرانیزئ، او که له تاسو سره انډراید فون وی، نو تاسو ګوګل سٹور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ.
د پاکستان اقتصادي چارو وزیر اورنګزیب د بلومبرګ مجلې سره مرکه کې ویلي دي چې حکومت یې د ملکی اقتصاد ودې لپاره کلک ګامونه پورته کړي چې له سبب یې په ملک کې ګرانی او د سود شرح کنټرول شوی. د ویلي دي چې حکومت یې پلان لري راتلونکي دریو نه تر پنځو کالونو کې برآمدات د دیرشو نه تر شپېتو ارب ډالرو پورې سیوا کړي. دا په داسې حال چې نږدې یو کې د مالی مرستو نړیوال تنظیم آی ایم ایف یو وپد د پاکستان سفر کړی چې ملکی اقتصاد د قانون بالادستی او د اداري فساد جاج واخلي. د ډیوه خبریال الیاس خان را سره دا وخت د اسلام آباد نه ملګری شوی. الیاس خان صاحب ستړي مو شي.
ډیره مننه اشفاق صاحب، خوشاله.
مننه الیاس خان صاحب. کده دغه مرکه چې دی کوم د بلومبرګ سره کړی ده، دغه تفصیل زمونږ اوریدونکو ته ورکړي چې دی د پاکستان مرکزی حکومت وزیر څه داوی کړی؟
جی اشفاق صاحب، بالکل. خاص کرو چې کم د 13 اونۍ د پاکستان وزیر اعظم او د آی ایم ایف مشر کرسټلینا جارجی وا په دوبۍ کې یو کانفرنس کې ملاقات کړو، او دا غي نرستو هغه د پاکستان حکومت لخوا په 13 یو کال کې د خپل اقتصاد او د استحکام لپاره چې کوم ګامونه اخیستي، او خاص کر هغه کې چې کوم غټه غټي اشاري مثبت را روانې دي، نو د دې ستاینه کړې او د دې حواله هم څو واره د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب ورکړې د مختلف مطبوعاتو سره خبرو کې، او د اورنګ بلومبرګ او فاینانشل ټایمز سره چې کومه مرکه کړې دي هغه کې هم د دغه هیله سرګنده کړې ده چې د پاکستان د اقتصاد چې کوم اشاري دي هغه د آی ایم ایف نه دغه چې کوم اقتصادي اصلاحات دای په وینا موږ شروع کړی وو دغه نرستو دغه مثبت را روان دي. دغه مثال دغه ورکړې ده چې زموږ زنو بدلې ذخیره چې کوم ډیر کته هټه درې سلور ارب ډالر او ترغلي او 45 ارب ډالر ته اوچت شي دي. د غرم د سود شر کې ډیر کافي کمې راغلي، تقریبا 22 نه 22 نه 12% تر کم شوه ده. ګرانۍ د دغه ویناو چې دا 18% جګه شوه او 2022 23 کې کوم چې اوس تقریبا 2.5% ته دا راکم شوه ده. د غرم د دغه ویناو چې دغه کم استحکام راغلي ده، مونږ به اوس اصل دغه هڅه کوو چې دا په دوامدار استحکام کې بدل کو، او دا هیواد مونږه د اقتصادي ودې په لور باندې بوزو. کم چې دا وخت ډیره کمه ده، تقریبا 2.5% د پاکستان اقتصادي وده ده. نو اوس څېړونکو هم دا وایي چې اصل امتحان یا چیلنج د موجوده حکومت لپاره به دغه وي، که څه هم دوی خو دغه سخت فیصله وکړي د آی ایم ایف په وینا باندې، هغه سره دغه سلک ډیر سیاسي اقتصادي استحکام ولیدل شو، او اوس آیا دغه اقتصادي استحکام به په دوامدار استحکام کې څنګه په ډول کېږي چې د دې ګټې عام ولس ته ورسي، او هغه کې به سیرون کې اقتصاد وهان دا وایي چې تر کومه پورې د پاکستان د اقتصادي ودې شرح شپږنیم او 5% ته نوي رسیدلې، تر هغه پورې نه خو خلکو ته روزګارونه ملاوي دی شي او نه په غربت کې کمی راتلی شي، نه خلکو آمدن دې سره سیوا کېدای شي. نو که څه هم دغه سنا سره حواله د پاکستان په اقتصاد کې اوس اقتصاد په هانو سرون کې د دې سره خزانه وزیر د حکومت د او سره وی هم سلا دی او وای چې باید چې د ایم ایف په وینا باندې دا ټول ګامونه دوی اخیستي دي پکا پدا و چې پاکستان په خپل باندې دا ټول ګامونه اخیستي وي او اوس هم چې کوم غړ غړ چیلنجونه دي نو هغه د ملک چې کوم په کاراباو روپو زیانونو کې ملکی حکومتي ادارې دي د هغه پرایوټایزیشن یو ډېره غټه مسله ده حکومت لپاره بل په حکومت باندې دا غټې نیوکې کېږي چې دوی ټیکسونه خوراسته بل زیاتی هغه خلک ډېر زیات مجبور کړی دي ګرانی د هغه وجه نه زیاته شوه په خپل حکومتي خرچې دوی نه راکموي نو اوس حکومتي چارواکي خو بار بار دا دعوی کوي چې موږ به حکومتي خرچې هم راکموو او هغې کې بعض ګامونه اخیستل دي لکه اوس چې څوک هم په پاکستان کې نوکران کېږي نو دغه پینشن نه ملاوېږي صرف هغه سی پی فنډ یا پروویډنټ فنډ هغه چې کوم خپلې پیسې جمع کړي هغې سره به حکومت خپله برخه شامله ورته ملاوېږي نو دغه رنګ ګامونه پورته کوي دغه رنګ د سی
الیاس خان صاحب ډیر زه توبه الیاس خان صاحب د آی ایم ایف لخوا هم دغه ته اشاره شوی او په پاکستان کې هم چې کوم اقتصاد پوهان دی وخت په وخت باندې غیم په خپل خبرو کې دا خبره کوي چې څومره سرکاري چارواکي دی هغې ته د بجلی مفت په سوونو یونټې ورکول هغې ته د ګاډو دپاره تیل ورکول هغې ته د نوکرانو ساتلو دپاره ځان له مصرف ورکول هغې د سیکیورټي دپاره ځان له هغې ته چې کوم دی نو مصرف یا خیسې پیسې په بجټ کې ډډې ته کول یا د هغې د اوسېدو دپاره ځان له خرچې دي د هغې د ملک نه بهر تلو دپاره د هغې ځان له چې کوم دی نو لکه د په بجټ باندې یو سیوایي بوج وي د دغه خرچو سره سره د پاکستان بیا د افغانستان سره په پوله باندې مرکزی آسیا ته چې کومې لوی لارې دي دغه لارې هم د تیرو پنځه شپاړس کالو راهیسې کله بند کله آزادې دغلته کې ځایي خلک چې کوم دی نو هغه په احتجاج دي هغې هلته کې خپل په دغه تجارت کې اسانتیاوې غواړي څنګه به دې دعوی کوي چې ګنې په راتلونکو درېو څلورو کالو کې به یا پنځو کالو کې به دوی خپل اکسپورټ یا برآمدات چې کوم دی هغه شپېته عربو ته رسوي
جی اشفاق صاحب بالکل دغه نیوکه خو په حکومت باندې د ډېر وخت راځي کېږي چې دوی خپل خرچې نه کمای او چې کوم بوج د مالی نو هغه په عام ولس باندې د ټیکسونو په شکل کې هغه بجلی ګرانه کا ګیس ګرانه کا پټرول ګرانه کا نوې ټیکسونه لګوا په دغه سلسله کې دغه په دوی باندې ورچي او اوس حکومت دا وایي چې مونږ به دغه پرایوټایزیشن عملم تیزو ولې چې حکومت سره راتلونکي دریو کلونو پورې 2020 پورې د آی ایم ایف دغه سخت شرطونه عملي کولو پرته بل څه لا نشته سیګون کې بیا دا وایي چې د آی ایم ایف دا شرطونه چې اوس هم پاکستان پاتې راغلو نو هغه په دغه کیس او درول شي تیر ورځو کې څنګه تاسو د تخنیکی ټاک دلم راغلی او دغه په ډېر شوتونو مالی انتظام حکومتداري ټول سیزونه په کوټه کړی دی پاکستان ته د ایکسپورتس په حواله سره چې کومه داوا اورنګزیب صاحب کړی دا چې دا بشپېته عرب ډالرو تر سو بالکل دی کې خود په دې باندې زور ورکړی چې موږ سیمایز تجارت ته وته ورکو پاکستان کې ډېر غټ صلاحیت دی چې هغه سیمایز تجارت سیوا کی او موږ سنټرل ایشین سټیټس او دغه مرکزي ختیځ ته خپل ایکسپورت زیاتو او په حقیقت کې کوم صرف د افغانستان او د ایران د تجارت دا شمیرې وګورو نو هغه د کال 2018 په پرتله باندې ډېر زیات رقم شوې دي په 2018 کې افغانستان او پاکستان تجارت $2.2 بلین ته رسیدلې او کم چې اوس 800 میلیون ډالر ته راغورځېدلې ده همدغه ایران چې کوم د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی ګاونډي هغه سره تجارت بالکل رقم شوی دی او اسې خو داوه د $10 بلین شوی او کله چې رئیسانی د پاکستان په سفر راغلی وو اوس موجوده چې کوم تجارت ته هغه صرف $15 کروڑ دی نو که دغه تو پتل شي نو بیا خو تر شلو کالو پورې دا دی دا $6 بلین ته چیرون کې دا وایي چې دې رسیدل به ډېر مشکل وي
ډېر مننه الیاس خان صاحب تاسو
مننه سر
مننه
دونکو تاسو د ډی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د میاندو د مړینې کچا د نړیوالې کچې په پرتله درې غبرګه لوړه ده. د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي ادارې او چې افغانستان کې د عامې روغتیا په سکتر باندې د طالبانو د مشر د وروستي پرمان د اغیزو په یادولو ویل دي چې دا پرمان په اوږد مهال کې دغه سکتر د ګواښونو سره مخ کوي. په دغه باندې د وایس اف امریکا د آشنا ټی وی خبریال وحید فیضی تاسو ته نور تفصیل درکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په تازه راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زیګون پر مهال د میندو د مړین د اوسط کچې پرتله د میندو مړینه درې ځلې زیاته ده. اوچا په دې راپور کې ویلي چې افغانستان لوړاندې په نړۍ کې د زیګون پر مهال د میندو د مړین تر ټولو لوړه کچه لرونکي هیوادونو کې شامل وو. ملګري ملتونو اټکل کوي چې په هرو سلو زرو ښځو کې د زیګون پر مهال لشپک سو څخه زیات میندې چې نږدې درې ځلې د نړیوال کچې د اوسط کچ څخه زیاتې دي مري. یو شمېر ډاکتران وایي د ملګرو ملتونو د راپور د اندېښنې وړ دی.
اکثر متاسفانه بعضې مشران تر اوسه پورې هم په تیارې کې ژوند کوي او زمونږ د خویندو د تحصیل د مخنیوي باندې ټینګار کوي چې دا به بر علاوه ادا غمو چې دوی تیر نه پیدا شوي دي هغه لورګانې چې دوی نه پیدا شوي دوی هغه به هم د مرګ د خطر سره دوی مخامخ کوي. او په همدې ډول باندې د افغانستان کې د فاميلي پلانینګ د نه موجودیت په اساس باندې مسلسل ولادتونه دي چې دغه مسلسل ولادتونه هم د مور د ضعیفوالي د کمخونۍ سبب کیږي چې په دې اساس باندې د دوی د مړینې کچه یا سطح خطرې زیات ده.
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی یوازې لوجستیکي ګواښونه نه دي، خزینه روغتیي کارکونکي په پله پسې ډول د پلټنې لاندې دي. د مخه خزینه کارکونکو چې غیر دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو لپاره کار کوو له بندیزونو څخه مستثنا شوی وي. اوس مهال د هغوی ونډه لا د محدودیتونو سره مخ شوې ده.
د 2023 کال د دسمبر په 2مه د حاکمه ادارې یعنی طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د خزو لپاره د نیمه مسلکي او لوړو زده کړو د پروګرامونو په ګډون د ټولو طبي زده کړو د انسټیټیوټونو بندیدل اعلان کړل. دا فرمان په اوږده موده کې د افغانستان عام روغتیا سکتور د ننګونو او ګواښونو سره مخ کوي.
طالبانو په 2023 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د بیا وخت ترلاسه کولو وروسته د زده کړو کار په ګډون پر خزو او نجونو باندې په پله پسې ډول محدودیتونه لګولې دي. بلخوا طالبان د حکومت یو پلاوی چې د اقتصاد مرستیال وزیر عبداللطیف نظری هم پکې شامل دی د نیپون فاونډیشن په بلنه جاپان ته تللی دی. د نیپون فاونډیشن یو چارواکي د دوشنبه پر ورځ جاپاني رسنیو ته ویلي چې د دې سفر هدف دار چې طالبان درکړي چې لړنړیوال ټولنې څخه د کمزور خلکو لپاره د بشري مرستو منل یو مهمه اړتیا ده. په افغانستان کې خزل سختو شرایطو سره مخ دي، نو د دې جاپاني بنسټ چارواکي هیله لري چې د سفر به مرسته وکړي چې د خزو پاړه د طالب چارواکو ذهن روښانه کړي.
دا د یو خصوصي سازمان لخوا جوړ شوی دی چې نړیوالې ټولنې سره د جاپان د هڅو لپاره کار کوي څو طالبان بدلون ته وهڅوي.
طالب چارواکو په داسې وخت کې جاپان ته سفر کړی چې تیر اونۍ د 12 هیوادونو د بهرنۍ چارو خزینه وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو او نجونو د حقونو پر وړاندې د سرغړونو په دوام انتقاد کړی او د دغه ډل تر واک لاندې د هیوادې په نړۍ کې د خزو د حقونو د ځپلو په برخه کې یو تر ټولو ځپونکو هیوادونو په ډله کې شمیرل دي. خو طالبان وایي چې د نجونو او خزو پر زده کړو بندیز تر امر ثانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
سروسی
د امریکا په اوکلاهوما ایالت کې قانون سازان په حکومتي خونځیو کې د زده کوونکو مور او پلار د کډوالۍ د حیثیت په اړه د معلوماتو راټولولو په پلان باندې غور کوي. دا یو وړاندیز شوی دی چې وصول دا چې د ځایي خونځیو ځینې چارواکو د مخه ویل دي چې دوی به یې د پلي کولو نه انکار وکړي. د وایس اف امریکا خبریالې داریا ورشیلینکو راپور تاسو د ډیو همکار نګین شاوړندې کوي.
د اوکلاهوما خونځي به د داخلو په وخت د والدینو او زده کوونکو د کډوالۍ حیثیت د دولتي خونځیو سرپرست راین والټرز د وړاندیز پر رڼا کې درج کوي.
د غیر قانوني مهاجرت حساب ورکولو په اړه زموږ اصول ساده دي. دا باید حساب شي چې زموږ په خونځیو کې څومره غیر قانوني کډوال زده کوونکي دي.
والټرز ویل چې هغه اټکل کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې اوکلاهوما د غیر اسنادو مهاجرو ماشومانو په تعلیم کې د 1.7 میلیون ډالرونو ډیر مصرف کړي.
دا وسایل دي. دا هغه کارکونکي دي چې باید د زده کوونکو اړتیاوې پوره کولو لپاره د ښوونځي کال دننه یې تبادله وشي. دا هغه شمیرې دي چې موږ یې په اړه معلومات نه لرل.
د اوکلاهوما قانون سازان وړاندیز شوی قانون قبلوي کوم چې به غیر اسناد لرونکي مهاجرینو ریکارډ خو تیاروي خو په عامه ښوونځیو کې ګډون مخبه ونه نیسي. سمیرا ایزاګویر د مکسیکو نه شل کاله مخکې امریکا ته راغلی وه. قانوني مهاجره او د شپږو ماشومانو مور وای چې وړاندیز شوی قانون مطلب دا دی چې په لږ شمیره کې بې اسناده ماشومان ښوونځي ته ځي.
ماشومان باید له سیاست څخه لیرې وساتل شي.
په تلسا کې یونین پبلک سکولز یا عامه ښوونځیو د اتحادیې مشرانو والدینو ته وویل چې دوی به د کډوالۍ معلومات نه راټولوي. د ضلع ویان کرسټوفر پین یو بیان د سترې محکمې د 1928 پریکړې ته اشاره وکړه چې ټول ماشومان د دوی د کډوالۍ حیثیت نه پرته د سرکاري تعلیم حق لري. د وړاندیز شوي قانون په اعتراض کې د اوکلاهوما استاد فرناندو باکیرا وویل چې دا د مخه ویره رامنځته کوي.
دا ستاسو لپاره سمانه ده چې په زده کوونکو کې ویره واچوي او بیا هڅه وکړي چې دوی له دې ویډیا زده کړو نه وباسي چې زموږ اساسي قانون وایي چې هر څوک یې بولري پرته له دې چې تاسو څوک یې یا د کوم ځای نه راغلي یې.
خو د والټرز لخوا د غیر مستند زده کوونکي شمیرل د ټاډ هستن لپاره معنی خېستا.
هغه چې راین والټرز یې په حقیقت کې وړاندیز کوي کوم چې ډېر منصفانه دی. د خونځو سره په دې کې مرسته کوي چې پوه شي چې دوی ته د څه مختص کولو ضرورت دی.
د تلسا خونځي بورډ غړي الینا اشلی وای د والټرز وړاندیز د اوکلاهوما ځینې والدین اندېښمن کړي.
هغه ځینې وختونه سخت شیان وایي چې خلک یې نسي ویلی. دوی غواړي پوه سي چې د دوی ماشومان خوندي دي او دوی غواړي پوه سي چې دوی په ټولګیو کې په سمه توګه زده کړه کولی سي او د آرام احساس وکړي.
والټرز وایي چې هغه به د قانون له مخې اړوي چې د ښوونځي د امیګریشن معلومات د نورو چارواکو سره شریک کړي.
کچېری د قانون پلي کوونکو چارواکي راشي او د معلوماتو غوښتنه وکړي موږ په قانوني توګه اړیو چې دا معلومات ورکړو.
د مهاجرت وړاندیز شوی قانون مقننته د لیګلو لپاره د دولتي خونځي بورډ رائے وروسته د اوکلاهوما گورنر کیوین سټیټ 13 د بورډ درې غړي لری کړل. د قامي ټیسټ کمی نمبر یې په ګوته کړی او هغه یې بې ضرورته سیاسي ډرامه وبلله. د داریا ورشلینکو لپاره نگین شاه وی او ای ډیوا ټی وی واشنگتن.
په بلوچستان کې د یوټیلیټی سٹورونو د کارکونکو د وستلو په ضد باندې احتجاج شوی او له حکومت څخه یې غوښتي چې دغه پریکړه بیرته اخستو ته د کتنه وشي. ملازمین وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت اعلان کړی چې د یوټیلیټی سٹورونو څخه تر 3000 زیات ملازمین استل شوی دي. مرکزی حکومت د یوټیلیټی سٹورز په شمول د 14 نورو ادارو د شخصي کولو اعلان هم کړی دی. تفصیلی د کوټه څخه د ډیوا خبر یاله می سمسور تاسو په خپل راپور کې وای.
حکومت کې ناقص پالیسی
نامنظور.
دا
حکومت له لوري د یوټیلیټي سټورونو د ملازمانو د یستلو په ضد دغه احتجاج د کوټي د مطبوعاتو کلب مخ ته وسو. احتجاج کوونکو ویل چې حکومت و خلکو ته د روزګار د ورکولو پر ځای باندې بې روزګاره کوي. د دوی په خبره چې د سبسډي یا د ارزان بیه توکو د مرستو د ختمولو تکل دی. یوټیلیټي سټورونو ته هره ورځ په سلګونو خلک راځي.
یکدم دریزر مالزمین چې شیشل کاله پنځوس کاله سرویس کېدل یو دم په یو قلم باندې وایستله. نو لحاظ دا ګورمنټ چې دی ناقص پالیسي او پراپرټیبل ادارې پرایویټ کې صرف د خپل جایدادو رانیول دپاره یوټیلیټي سټور وایت اداره ده چې یو سل نوي سره برپې ټیکس سالانه ورکوي. ټیکس موږ کړی دی, موږ خپله تنخواه په خپله جرنیټو, موږ پر ګورمنټ یو بوج نه یو.
آل پاکستان نیشنل ورکرز اتحادیه ویل چې د یوټیلیټي سټورونو د بندولو یوه بهانه ده. د دوی له خولې سي له دې سره به ډېر زر په پراخه کچه باندې ډېره بیروزګاري رامنځته شي. ملازمانو دا پریکړه کړې ده چې په ټوله پاکستان کې چې څومره یوټیلیټي سټورونه دي دا به بندوو چې تر څو پورې دغه اداره له نجکارۍ څخه وساتل شي. د دوی په خبره چې نه یوازې ملازمین بلکې د یوټیلیټي سټورونو له بندیز څخه به د سبسډي د ختم کولو په وجه باندې به 2.5 کروړ خلک له تاوان سره مخ شي.
دا بالکل ورکر خلاف پالیسی ده, بیا د غریب عوام خلاف پالیسی ده. دا 14,000 ملازمین مجبور بش په دې کې په 9,000 کسان خالی ډیلیویجز دي. په دا ډیلیویجز کې 9,000 کسان او باسي 9,000 خاندانونه دې سره متاثر کیږي. بلوچستان کې 1500 کسان د ایتولټي په دغه خدمات انجام وو او په دا کې د 450 کسان موږ ډیلیویجز دي. دا ډیلیویجز او کانټریکټ دي په دې کې دا کسان دی بلا وجه دی بغیر چټي په ورځ لیټر کړي دي سپایدا
وینا کوونکو ویل چې یوټیلیټي سټورونه بندول یوه لویه دسیسه ده. دا هغه اداره ده چې اوپن مارکیټ یې کنټرول کړی دی. چې یوټیلیټي سټورونه بند شي نو په اوپن مارکیټ کې به په خپله خوښه باندې تاجران د توکو بیې ایږدي. د دوی له خولې چې له دې سره به دومره زیاته ګراني راشي چې د خلکو تر وس به زیاته وي. حکومت دا د ملازمینو د ایستلو نه بلکې د یوټیلیټي سټورونو د بندولو پلان دی. مرکزی حکومت د یوټیلیټي سټورونو څخه د درو زرو ملازمینو د ایستلو اعلان کړی دی. حکومت ویي چې دا ادارې پر دوی باندې بوج دي. د دوی په خبره چې حکومت هر کال په ارمونو روپۍ سبسډي ورکوي. د پاکستان مرکزی حکومت دا هم ویلي دي چې د یوټیلیټي سټورو په شمول 14 نورې ادارې به هم ختم کړي چې د مرکزی حکومت مالی بوج به راکم شي. حمید سمسور, وی او ار ډی وا, کوټه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه او د غوره سباوند دپاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
په خیبر پختونخوا مردان کې د پښتو ژبې مشهور شاعر او لیکوال اسرار د تورو په حق رسیدلې. د ډیوه خبریال ریاض حسین دغه د جنازې مراسم تفصیل تاسو وایي.
د نامتو پښتو شاعر او لیکوال اسرار تورو مړې په خپل پلارنۍ سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د دوی په جنازه کې ګڼ تعداد ادیبانو, لیکوالانو او سیاستمدارانو ګډون وکړو او د هغوی په قبر کې ګلونه واچول. ادبي پوهانو اسرار تورو ته د عقیدت پرځونه وړاندې کړې او د هغوی د ادبي خدماتو یې ستاینه وکړه.
د دو نظم پیسې چې کومه ډیره کمه و او د دوه د نثر ریسه چې کومه دومره خپلې دومره روانه دومره فراخه او د دومره پښتون ولې نه ډکه چې ما دې کله چاپ کړې, ما دې کله لوستلې, ما دې کله اورېدلې. نو دې سړي کې دا یو خاصیت چې د کې هم د لیک خاصیت او هم پکې د تقریر خاصیت او هم د جبه دومره عوامي جبه و چې هغه جبه چې د کله ویلې ده نو ځوان کولو مرته ډیر په مینا ناشته وغه دورې دلې
د اصرار تورو خپل نوم اصرار الرحمن او د دل په ناروغي کې اختو د دوی عمر شپږتیا کال او اصرار تورو د نامتو شاعر مشتاق الرحمن یا میمری شفق مشر ورورو ادبی پوهان وایي اصرار تورو پښتو او اردو کې شپاړس جمعاته زده کړې ترلاسه کړې وي او په نثر او شاعرۍ کې د ټولنې خدمت کولو د هوی نږدې ملګری وایي اصرار د ادب او شاعرۍ په میدان کې خپل یو پوهنتون وو او خپل ځان یې خدایي خدمتگار بللو
اصرار صاحب مرګ ډېر لوی ادبي دنیا ته علمي دنیا ته ډېر لوی ناقابل تلافي زیان دی خپل ځان کې یو انجمن خپل ځان کې یو پوهنتون خپل ځان کې یو اداره وه د شرافت مجسمه وه او د اخلاقو لوړ مینار و او زمونږ سرپرستی کړې ده
اصرار تورو لومړی تصنیف امام اعظم وو او د هغوی د شاعرۍ مجموعه لالازار د پرهرونو د ماشومانو دپاره کتابي مجموعه زما کتاب او د کابل او حرمینو په نوم سفرنامې لیکلي دي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور
پسواد کې یو غیر سرکاري تنظیم خزو نور خزو له دوه ورځې نه تربیه ورکړي نړیوه خبري الفای ظفری تفصیل وای
د یوروبیونین په مالی مرسته د ملګری ملتونو نیکټا هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک پاک وین او د نوبل نیمپتا ملالا یوسفزئی د خوشحال بلسکول په مرسته د ځوانانو د غونډه تیر ورځ د ملالا یوسفزئی په سکول کې وشوه چې په یو شمېر هلکانو او جینکو ګډون وکړو د غونډه کې په خپل شعبو کې اهداف ته رسیدونکو تنانو پرې کامیابۍ او تجربې د نورو ځوانانو سره شریکې کړې په یوټیوب باندې د کوستان په نوم یو چینل جوړوونکي چې جینلې د 100 کروڑ زیات تنانو کتلې دي خپل تجربې د نورو ځوانانو سره شیر کړه
زموږ چینل نوم د کوستانی دی او زمونږ سبسکرایبرز په دې ټایم کې آی ثینک 1.6 ملیون خو شاري او اوور اول کوم ټول سوشل میډیا تھرو زمونږ اډینس وګورو نو وی هاف ټچډ اراوند 20 کروڑ خلک ان انډیا اینڈ پاکستان بنگلاديش اول اوور دس ریجن نو اټس ان اونر
د سوات اول د نایز انا وګیرا چې اوس د های کورټ وګیره دا هغه وخت کې د قانون ساقوي کل چې سوات کې ترهګری و او د زانو په سبق ویلو بندیزو او هغه همت وایم بیرو او خپل سبق یې پوره کړو هغه وای چې ځکه وکالت ترغلم نورو جنکو ته حسره میراو شو او اوس د سلوستو نزیات جنکو سره د قانون د ګرانی دی او وکالت کوي
2007 8 9 او 10 انتہائی کروشل ٹائم ہو ایک ٹائم ہو دا طالبانائزیشن دا ملیٹنسی پاغ دور کے ماں رخبل وکالت اسٹارٹ آغاز تھے آغاز میں کھڑوں جدہ کرفیو دور ہوا اور کالج باندھی دا تو پابندی ہوا دا ایون ماں تب ٹرانسپورٹیشن ایشو ہوا کرفیو کے تاثت اندازے دا چماؤں با ویکل یا ٹرانسپورٹیشن نشو اویل کولے نظب پیدل خپل کالج تتلم کلاسز لپاره او درې گھنٹې بزا مستقل تلنا سما به ډیفرنٹ کلاسز آغسته
د سواد د یو شخصي نړیوال هسپتال مشر زوانان د وی چې مونږ کړه د هسپتال پرناستو نوزا زوانو او دې هسپتال نوم مونږ لقمان انټرنیشنل هسپتال ځکه خو دې چې دلته به د بهر هیوادونو خلک علاج د پرازي او مونږ په خپل مقصد کې کامیاب شو ځکه چې د خارجي هیوادونو اوس خلک سواد کې زمونږ هسپتال ته د علاج د پره راځي
کله چې مونږ د لقمان زمونږ د کم نړیوال روغتون چې لري مونږ پرانست وکړل نو دا هغه مقصد هم زمونږ دا چې یاره مطلب سواد چې دی یعنی ټوریزم چې دی هغه مونږ د هیلث
قدرمنونکو د ډیوا ټی وی دا خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي یادونه درکو چې د ډیوا ټی وی دا خبرونه د ترڅنګ یو شمېر نورې خبرونه راپورونه او پروګرامونه د ډیو په پاڼه www.radio.com باندې تاسو سلیلی ساته کېدئ شئ. زه سره د خپل همکارانو بختور شاه او ډایرکټر الیاس ستاسو نخلي اجازه خوش پولري د لا فامالي.